پېښور کې د ماسپښین یوه بجه شوریدونکو د مشال راډیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال راډیو ونیس پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
د افغانستان ولسمشر یو استازی وایي افغانستان له طالبانو سره د سولې خبرو پیلولو ته تیار دی خو لومړی له پاکستان سره خبرې کول غواړي. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو ضد مهم پیل شوی دی او د اروپا اتحادیې او ترکیې مشران به نن اروپا ته د تلونکو کډوالو په اړه ملاقات کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دي افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوې جګړه شروع کړې ده. محمد اکرم خپلواک دا خبرې پرون د امریکا غږ ډیوا ریډیو سره د مرکې پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړه
د افغانستان د حکومت موقف ډیر واضح دی او ښکاره خبرې کول غواړي او خبرې باید د ارزښتونو په رڼا کې وي. موږ واقعي بحث غواړو خبرې غواړو او امید مداره چې دا ځل د پاکستان ټول ایجنسۍ په یو میز راشي او واقعي خبرې راشي.
محمد اکرم خپلواک زیاته کړه چې کابل ته د دورې پر مهال د پاکستان پښتنو سیاسي مشرانو اسفندیار ولی خان، محمود خان چغزی او افتاب احمد خان شیرپاو په درناوي افغان ولسمشر دا خبره ومنله چې ولسمشر اشرف غنی به د پاریس په کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. د پښتنو سیاسي او قومي مشرانو یاد لس کسي د پلاوي د تیر زیارت پرس افغانستان ته په دوره تللی. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زار علي افریدین نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمیشن منشور به د راتلونکې میاشتې په لسمه نیټه جاري کول شي. نوموړي زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د بشري حقوقو کمیشن تر لاندې به بشري حقوقونه خوندي وساتل شي او د خلاف ورزیانو په اړه به جزئیات راغونډول شي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. د مشال ریډیو خبریال وایي دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. د یادې غونډې پر مهال دا هم ویل شوي دي چې د ټیکس ادارې اکسایز اینډ ټیکسیشن یو عمله به د غیر سرکاري کاروبار کوونکو نه ټیکس راغونډوي او د ډاکټرانو د ټیکسونو د جزئیاتو راغونډولو لپاره 500 ډاکټران هم ټاکلي دي. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو یا ګزړنو ضد درې ورځنی مهم پیل شوی دی. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یادو سیمو کې به یو شمېر وزیرستاني او ماشومانو په ګډون نږدې 3 لک ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن اروپا ته د تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمي شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي. ټاکل شوی ده د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پېښور په وخت ماښام 9 بجې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې 38 مشرانو سره وویني. چارواکو ویلي دي امکان دی چې اروپایي اتحادیه به د ترکیې لپاره د اربونو ډالرو مرستو په یو پروګرام هم رضا شي چې دا شان ترکیې په خپل هیواد کې دا مهال میشتو 2.3 میلیونه د شام کډوالو ژوند بهتر د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکی پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا لاغ وروسته دا چې د نومبر په 24 ترکی د شام پولیس سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. دا امر چې پرون د کرملین په ویبپاڼه خپور شوی دی د هغې 3 ساعته وروسته مخې ته راغلی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د هیواد ځواکونو لخوا د روسي جنګي الوتکو کې د راغورځېدلو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان د څرګندولو نه وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال اردوغان د ترکی د ګام دفاع وکړه او په شام کې د روس په کارروایانو نیوکې وکړې. د فلسطین یو تن په بیت المقدس کې یو پولیس چارواکی په چړه وهلې ده. له دې وروسته یو تن د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. دا پیښه نن زوړ ښار ته تلونکي دروازې سره نږدې شوې. د اسرایلي پولیسو په وینا پولیس چارواکی زخمي شوی دی. د ستمبر د نیمایي راهیسې د فلسطینیانو په حملو کې 19 اسرایلیان وژل شوي دي چې پکې زیاتره وژنې د چړو وهلو او ډزو دي. دغسې لږ تر لږه 96 فلسطینیان هم وژل شوي دي چې د اسرایلي چارواکو په خبره شپېته پکې حمله کوونکي وو. پاتې نور له اسرایلي ځواکونو سره د نښتو پر مهال وژل شوي دي. یو چارواکي ایف پی خبری اژانس ته ویلي دي د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لخوا د وژل شوو 120 نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي. د سینجار سیمې ښاروال محمد خلیل ایف پی خبری اژانس ته ویلي دي د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په سینجار ښارګوټي د اسلامي دولت وسله والې ډلې د قبضې وروسته دا په دې ښارګوټي کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل شوی دی. دا قبر د سینجار په مغرب کې په 10 کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپیری په لوی شمېر کې بمونه پراته دي. د شام پوز وای ترکی په دې وروستیو کې یاغیانو ته د وسلو بارودو نورو سامانونو په رسد کې زیاتوالی راوستی دی. د نومبر په 23 نیټه د شام د پوز کمندنې ویلي دي ترکی چې ستا د بشري مرستو قافلې وای هغه اصلا د وسلو لیږدول دي. په ترکی دا تور هم لګول شوی دی چې دا وسلې په شام او عراق کې د نوادراتو یا انټیکس او د تیلو په قیمت کم قیمت خرڅولو په بدل کې ورکول کیږي. خو د ترکی ولسمشر دا تورونه ردوي چې ګنې ترکیه د اسلامي دولت وسله والې ډلې څخه تیل اخلي. دا خبرونه پای
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې نیسی اجمل باندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پښتنو د ملت پالو ګوندونو مشرانو په کابل کې له افغان چارواکو سره لیده کاته کړي دي. د قومي وطن پاټای مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د لیدنو او خبرو مخه د کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کول و
چې د دواړو هیوادونو تعلق مزید ښه شي. په دې خطه کې دا کم حالات جوړ دي چې د مشترکه طور باندې مقابله وکړو.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د اوسیدونکو د بشري حقونو د تضمین لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ شوی دی. د کمیشن یو مشر وایي قبایلو ته د انسانانو په سترګه نه کتل کیږي.
موږ عیني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حکم نشته دی.
او د کورمه د مرغان سیمې خلک چې په دې وروستیو کې خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي مشران یې له حکومت غواړي چې د بیا بحالۍ په چارو کې له دغو خلکو سره مرستې وکړي.
آز په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي. دا ځ هم کولاو اسمان لاندې پرته دي. دو سره د هر کس ممکن امداد وکړی شي.
د باختر ستوري 19 پروګرام هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوسه. رازو ولنه موضوع ته په پښتنو د ملت پالو ګوندونو مشرانو د کابل د سفر په ترڅ کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو د سیمې د امنیتي حالاتو په اړه افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې ځینې رپورټونه وایي په دغو لیدونو کې د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع هم خبرې شوي. د پښتنو د کمپرسته ګوندونو ځینې غړي په دې اند دي چې مشرانو یې ښایي افغان چارواکو ته په دغه بابله د پاکستان حکومت کم پیغام هم ورکړی وي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې وره.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د سیاسي او قومي مشرانو یو لس کسیز پلاوی د افغانستان ولسمشر او ځینو نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو په اړیکو د افغانستان سولې او سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. کابل ته په دوره په دې لس کسیز پلاوی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان، د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ځینې نور کسان شامل دي. د افغانستان د سرحدونو قبایلي چارو مرستیال وزیر غفور لیوال ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان مشرانو د افغان سولې په بهیر او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان حکومت موقف ډېر واضح دی. یوازې هغه وخت به د سولې خبرې اترې پیل شي چې باور وجود ولري چې نتیجه ورکړي. لومړی باید پاکستان په واضح توګه دا خبره له افغانستان سره په یو شمېر نړیوالو ضمانتونو سره بشپړه کړي چې نور به د افغانستان د مخالفینو له حمایت او هغوی ته د ځای ورکولو څخه لاس اخلي. یعنې د افغانستان دریځ په دې کې ډېر څرګند دی چې هر ډول اقدام تر دې وروسته د سولې لپاره باید نتیجه ولري او په وضعیت کې تغییر راوست.
ځینې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې د پښتنو مشرانو د موجوده پلاوي د پاکستان حکومت لخوا له وسله والو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت په راضي کېدو هم بحث کړی دی. پښتنه دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مختلفو معاملو د سمولو لپاره د پښتنو مشرانو پلاوي ولې افغانستان ته سفر کوي او کمپرسته ګوندونه څنګه د پاکستان د انتظامي پیغامونه افغانستان ته وړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر غړی رضا محمد رضا وایي د پښتنو مشرانو تل دا هڅه کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو ښه کولو او د بد امنۍ د له منځه وړلو لپاره همکاري وکړي.
موږ خو د افغان پر مسله باندې د افغانستان په مسله باندې په خپل ځان یو ډېر لوی پریک بللی دی، هر وخت هم بللی دی. دا خبره موږ پټه کړې هم نه ده تر څو پورې چې دا خبره ده چې یعنی موږ خو د پاکستان د دغو قوتونو پټه کړې دي. دا د امریت قوتونو دي چې کوم د پاکستان ستراتیژي جوړوي، حکمتي جوړوي، دا چې بالادستي راولي پر افغانستان باندې، دا دوی له اور سره دا دغ ملک هم په تاوان دي. موږ خو له خپل وسه باندې خپل ځای هم په ګډه هم چې شیرپاو صاحب وزیر داخله اوسېدلی دی د دې ملک د هر څه خبر دی، لیکن دا خپل دریځ دا دی ډېر واضح دریځ دی چې تر دا افغانستان ته دا باور نه وي ورکړی چې له دې خاورې به پر تا باندې حمله نه کوي. دا تعلقات پر مخ نه سمېږي او چې دا تعلقات نه سمېږي په دې ټول ریجن کې امن نه راځي.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مری کې د سولې مذاکراتو لومړی پړاو وشو چې وروسته بیا د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر خپرېدو وروسته دغه مذاکرات وځنډول شو. د عوامي نېشنل ګوند سیکرټري جنرل میا افتخار حسین بیا وایي د ملا عمر د مړینې د خبر او په کابل کې تر بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ډېرې خرابې شوې او بې باوري زیاته شوه. نو څنګه هم د افغان ولسمشر په بلنه د پښتنو مشرانو پلاوی افغانستان ته په دوره تللي.
افغان حکومت زمونږ مشران غوښتي دي او هغوی ته دا خبره په ګوته کوي چې تاسو د پاکستان په چوکاټ کې خپل سیاست کوئ، مونږ ته دا مشکل پیښ دی، ځکه چې د پاکستان او د افغانستان د حکمرانانو ترمنځ جګړه تاسو ویلی شي په دې وخت کې. زمونږ قوم پرسته مشران هغوی چې کوم دی نو دا مسله تر هغې په خپل سر نه شي حل کولی، یا خو به دواړه حکومتونه په هغوی اعتماد کوي ثالث په دغه باندې هغوی له اختیار ورکوي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان د پښتنو مشرانو د لسکسیه پلاوی د زیارت په ورځ د کابل په دوره تللی. تر دې وړاندې هم پښتنو مشرانو له افغان حکومت سره د پاکستان او افغانستان په حالاتو د بحث لپاره کابل ته سفرونه کړي دي.
انیسی اجمل رپورٹ میں اردو بدغ موضوع کی پاتکی کو قومی وطن پارٹی مشر اور پاکستان کورونا چار پخوانے وزیر آفتاب احمد خان شرپا وائی چې د افغانستان لولس مشر اشرف غنی سره د خبرو مهم ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنز د ځینو غلط فهمی او لری کول او د اړیکو جوړول وو. شرپا د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلی د کابل د خبرو نتیجه بعد پاکستان له حکومتي واکدارانو سره هم شریک کی. له آفتاب احمد خان شرپا سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړی ده.
دا ټول مشران راغلی دلتا مونږه غوستا چې د دواړو هیوادونو په منځ کې تعلق مزید ښه شي، سو غلط فهمي دي غل لري شي او مونږه مخ پر وړاندې یو اواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کوم حالات جوړ دي چې دې مشترکه طور باندې مقابله وکړو.
شیر پاو صاحب ډیر ګیله دلته رامته کیږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې تر اوسه پرې د دغه سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم و هغه هڅې نه دي شوي، ولې ستاسو په نظر باندې دلته سبب مندي و او کنه هڅې روانې خلکو نه به خبره؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطح باندې اسې خو حکومتي سطح او هغه بل خپل جنب ولسی سطح باندې ګستاسو یا شینو دلته یو تاریخي جرګه شوی وه د دواړو ملکونو هغه یو ډېر لوی هغه وو چې هغه نتایج د غیر ونوتل چې کوم پکار وو هغې تسلسل برقرار نه شو ساتلی. اوس هم دا نن هم چې مونږ راغلو دې نه مخکې یو بل دور مونږ کړو، مونږ دا پارلیماني سطح باندې پارلیمنټ پاک افغان فرینډشپ ګروپ جوړ کړی دی او هغې کې د دواړو پارلیمان په منځ کې تل راتللی او یولس پاره کې نشستونه شوې دي. اوس دا امید دی چې مونږ به نور مخکې بوزو
مونگا التم دا پارلیمان دا صوبے سطح کے چکم پارلیمان دے داغے اغم مونگا دے کے یو دے کو چدا یو نور موثر آواز شی دا دے خبر آکاسی کئی چے مونگا پختانا دا خپل کرخے دے خوا دا جورن دے خوا تکلیف محسوس کو اور داغے دا پارا حل زلے ضرور کو چدا ننم دل تمنگا راغلو
یعنی ڈیورن کر کے دوڑ خاؤ قومنا ملی او سیاسی مشان سن کولے جی چھ افغانستان کے دسول خاطر بان کار او کیو دغه د دوی کار بت سمره مهم وی
نو دا زمونږ دا چکم سلسله شروع کړم دا د یو حصہ دا او مونږ با دا تاکید کو چې پختون قوم ډیر اوزا پلی شو او ډیر قربانه دوړو طرف ته ور کړی شو او د دې اوس وقت تقاضا دادا چې مونږ دا سه یو لار جوړو کو چې د مستقبل زمونږ راتلون کی نسلونو لپاره یو پرمن خطا پریدو
قومی وطن پارٹی له مشر افتاب احمد خان شیرپاو سره مو د اجمل تورمان مرکه اوریده
د مشال رادیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د بشري حقونو د خوندیتوب په هدف یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړل شوی دی. د کمیشن مشران وایي چې په یویشتمه پیړۍ کې هم قبایل د بنیادي انساني حقونو نه محروم دي. د دوی په خبره د کمیشن له جوړولو څخه یې هدف د قبایلو لپاره د هغوی د حقونو غوښتنه او بیا یې د لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې کول دي. د سیمې د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ راکوي.
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزیانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم دغه کمیسون باقاعده منشور و د روانې میاشتې په 10 نیټه جاری کول شي. په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بې کوره دي، سکولونه پکې ړنګېدلې پراته دي، روزګارونه نشته، نو د داسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و. د دې کمیسون مشر زهر علي خان اپریدی چې د فاټا ان جی اوز کنسورشن مشر هم دی وایي
انسانی حقوق په حوالہ باندې ډیر افسر دی، کوم حقوق ویل کیږي وہ انسانانو په عمره کې نه رسو، موږ عینی قانونی په سیاسی اقتصادی کلتوری دا یو حق نشته، او خاص کر ماشومانو حقوق دی، ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
واجد محمد د محمد ایجنسی اوسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی، هغه وایي چې د انساني حقوقو د څرګندولو لپاره په قبایلی سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر پخوارا حسې وو.
اختیار قانون لاندې مونږ هیڅ قسمه دلته جلسه جلوس نشو کولې، مونږ کچرتا پولیټیکلی وري چې کوم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کوم دی زمونږ د عدالت هم دی او هغه زمونږ قانون هم دی، نو داسې هیڅ قسمه رسایی د قبایلی خلکو نشته دی عدلیه ته چې هغه د خپل حقوقو دپاره آواز اوچت کړي، چې هغه د اظهار رای په شکل کې، چې هغه د وومن رایټس په شکل کې، نو هغه چې کوم دی مونږ ته نه دی ایکسټینډ
دی. وایي چې د ټولو اولنی حق باید چې ورکړی شي هغه تعلیم دی. نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی؟ شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وایي
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کوم وایلیشن دی، یعنی کوم زیاتې ورسره روان دی، هغه یو خط کراس کړی دی او فاټا سټوډنټ نو ګورې کاغذ باندې کې الټرا سوریاتو ګورې، نو الټرا سوریاتو میل کالجو کے سستا انسٹیٹیوٹ کے اسکولوں کے اور نفسی مل کے اور اس کو تپوس کول والا تھا کہ رہے تپوسو کی چیز دے حقوق راضی دا سو خوری او تھا کم خوازی
زر علی خان اپریدے وای چې هغه بل ټول اول هغه معلومات را غونډوي چې پکې د انساني حقوقو خلاف ورزي نه شوي وي.
او دا مو ډیټا هم کنیکټ کوو چې رائټ سر ریلیټډ کوم سیزونه یې او مو را وباسو، دا مو د ریا سره شیر کوو، دنیا سره هم شیر کوو، خپل ملک پاکستان سره هم شیر کوو. مو د چا په ضد داسې نه دي ګنګو چا په ضد مو په انساني حقوقو خبره کوو، ریاست نه خبر په فار دې خبر شي او کناډای نه خبر په فار دې خبر شي، دا ټول لپاره مو یو سټراګل کوو.
او د دغه تنانو پوینه چې د انساني حقوقو لټولو اولنې خلاف ورزي اف سی آر قانون دی، هغوی به د دې د ختمولو لپاره هم غږ اوچتوي. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
دی مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په کورمه کې ځای مشران د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د مرغان سیمې له هغو خلکو سره چې په دې وروستیو کې خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي دي د بیا بحالۍ په چارو کې مرستې وکړي. چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دغو خلکو ته به کومکونه ورسوي. نور حال د طارق اورگزی نه اورو.
مشرانو په خبره په سیمه کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه پوځي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. ځایي مشر ملک حاجي سلیم خان اورگزی مشال لډیو ته وایي یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمې متاثرین واپس کړی شوي دي خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکارۍ لپاره هیڅ داسې مرسته نه ده شوي.
دیو خلکو ته د کورونه جوړ کړی شي آز په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي داز هم کلاو اسمان لاندې پرته دي لہذا دوی سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پښون کې وخت رہی دوسر د هر کس ممکن امداد وکړی شي.
نذیر خان په نامه یو متاثر کس او مشر مشال لوډیو ته وایي خپل سیمې ته درتلو نه مخکې ورسره دغه واده شي وه چې بیا آبادکاري لپاره به دوی سره د ضرور لکه روپو مرسته کیږي خو د حکومت دغه واده تر اوسه نه دی پوره شوی.
څلور لکه روپۍ گورنر صاحب په سینور کې موږ سره خپل واده وکړله کله د قرم ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم قوم یو پسول څلور لکه روپۍ ته تازه درکوم خو یو میاشت یو ته په څلور روپۍ اوسه پر مدخ قوم ته نه دی میلو کومل دوره خلغو هغه کورونه جوړ کړي رسمي سنډه اوس درې مې ساحل مو سه بار سره دریا مې صاحب ما خوشی نه د غریبانه نه زاغه زونه ته کوم نشي جوړول.
خامنشا په نامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډیو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي. دوی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه یې اخستې دي او خپل کورونه جوړ کړي دي.
دغه حال شته چې هغه په قرضو باندې کار کړی وي او هغه اوس قرضې وزنه غوړي او قرضې نشي لنډولای غریبون دي و آغا مزدوری کوي او بیګی ته خرچه درک نه وی ساغه قرضالنده کی کدا خپل کوټه وګټي نیمیره بنی وکو ته تاسو دو خلکو سره امدادات وکو.
قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډیو ته وای حکومت د بیکوره شو خلکو کورونا د بیا جوړولو په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري.
نو کې خدای چې ایمرجنسی بند باندې موږ سلک ډېر آرام کړی وی شلټر هم کړی وی ناسو بیا تاسو پاندو بند شو ګورمنټ مسئلے وی او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو ان شاء الله چې څومره وی کورونا یې هغه به سروې کوي ان شاء الله.
مرغانو سیمه د منځنی کور مې په حدودو کې راځي چېرته کې د الشرزو قوم خلکو سیږي. چارواکو په خبره په الشرزو کې د کامیاب پوځي عملیات وروسته د مرغان سیمې متاثرین د اپریل میاشت په 2014 کال کې واپس کړی شوی دی. الشرزو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. طارق اورگزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
اوریدونکو ته په خبر د هسپتالونو ډاکټران وایي په بازارونو کې دویم نمبر یعنی جالي او غیر معیاري دارو درمل خرڅېږي چې دوی په خبره په نتیجه کې د ناروغانو ستونزې لا پسې ډېریږي. بلخوا په خبر کې حکومتي چارواکي وایي چې دوی د اقداماتو له وجې اوس په بازارونو کې د جالي دوایانو خرڅلاو تر ډېره کم شوی دی. له پیښوره زلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې له معیاره پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرڅېږي خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډېره ګرانه وي او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی پزیا خو بالکل نقصان ده کده چې هغه خو لکه اکثر داسي چې خلک څوک پکې وړو اچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي داغی باندې خو لکه ایس ریگولیشن نشته نو هغه خو ډیر زیات نقصان دی دي مونږ ته خدا پته نه لګي مونږ ته خو لکه دا څه پته ولګي چې یو دوی کار نه کوي نو مونږ وایو چې ردا نو دا مونږ لکه شک ته راشي نو دا چې لکه مونږ خو پاری کې ټرین نیو چې را داغه کیمیکل دغه چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي، خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې یې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي، او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده.
بعض داسې وي چې هغه بیا دی هغه ډسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکنګ جوړ کی او هغه کې راځي دا مس برانډ ډرګ وای یا سپیریس پر وای اډلټریټډ ډرګ زمي پکې بازار کې لکه هغه سیز اړو وینه او هغه ټریس کول لکه هغه ګران کی کنه چې دا واقعي هغه شاید یې کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړی نو هغه به پاره ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر بیا سیمپل والی هغه ډیټیل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچرر نه کنفرم کړي چې دا دی ول بیچ دی نه دی ردی جوړ کړی دی نه دی.
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کمه ده او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
دی 2015 کې ما تقریبا د درې سو نه زیات سیمپل وښتې کړې دي لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچې په دې کې مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه او په هغه کې زه دا ته وډه وایم چې درې سلور څه کم دی دا سی ڈی کې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی مطلب مونږ ایکسپرٹ دی باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرا ښکاری چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولګونو باغې کې دومره کم اماؤنٹ نو ان شاء الله دلته کې زه تاسو دا خو نشم ویلې چې هر شیز به ټیک وي ایٹ لیسٹ داسې بنې چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړې.
د خیبر پختونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار ښه ساتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن ایکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
اردن کو نن یعنی د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د 15 کلونو نه د کم عمر ماشومانو ته له پولیو یا ګوزن څخه د حفاظتي واکسینو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د یادو ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د واکسینو ګرځنده ټیمونو لخوا به د یو شمېر وزیرستانی او ماشومانو په ګډون نږدې 3 لک ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د خوښه یو ولسنیم سوافانی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو لګوي د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یک شنبې، دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې کلی په کلی، جومات په جومات او کور په کور ګرځي او تر 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژون کی او یا دایمي معیوبون کی مرسته خو وشغورل شي. د خوست عام روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځنی کمپاین په اړه داسې ویل.
په تیر انایډي کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم سب انایډي په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری نو دا سب انایډي کمپاین نن ورځ عملا شروع کیږي.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست یې سوړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغۍ مشکوک واقع اخلي او مرکز ته لیږي چې له خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغۍ هیڅ مثبت واقعا نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر هم له کورنۍ غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
ډاکټر غلام نبی: ما هیله او ارزو د ټولو کورنیو نه دا ده چې هغه ماشومان چې د 15 کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه مونږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایه بهتره دی مالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغې ښه روزنه وکړي نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 15 کلونو لږ وي یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایوبیت لامل کېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل وس بدل شوه، د خرابات کوسه هم وسره بدل شوه.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اردن کو مشال رادیو دا په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې ده. د انیسی اجمل لبا لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سیاسي استازي محمد اکرم خپلواک ویلي دی افغانستان غواړي له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، خو افغان حکومت وایي چې باید لومړی خبرې له پاکستان سره وکړي، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې یو نا اعلان شوې جګړه شروع کړې ده. محمد اکرم خپلواک دا خبرې پرون د امریکا غږ ډیوه ریډیو سره د مرکې پر مهال کړې دي. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقونو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زار علي افریدي نن مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کمیشن منشور به د راتلونکې میاشتې په لسمه نیټه جاري کولی شي. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې په غیر سرکاري کاروبار کوونکو د ټیکس لګولو پریکړه کړې ده. په دې کاروبار کوونکو کې هغه ډاکټران هم شامل دي چې شخصي کلینیکونه چلوي. دا پریکړه پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. نن د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د پولیو یا ګزونو ضد د درې ورځنۍ مهم پیل شوی دی. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن اروپا ته د تلونکو کډوالو په اړه یوې معاهدې ته د حتمي شکل ورکولو په لړ کې ملاقات کوي. ټاکل شوی ده د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو نن د پېښور په وخت ماښام اووه بجې په بروسلز کې د اروپایي اتحادیې اتیشتو مشرانو سره وویني. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې پر ضد د ځینو اقتصادي بندیزونو د لګولو حکم ورکړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر په 23مه ترکیې د شام پولې سره نږدې د روس یوه جنګي الوتکه وویشتله. د فلسطین یو تن په بیت المقدس کې یو پولیس چارواکي په چاړه وهلی دی. له دې وروسته یو تن د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. دا پیښه نن زوړ ښار ته تلونکې دروازې سره نږدې شوې ده. یو چارواکي اف پی خبري ایجنسی ته ویلي دی د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندلې دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د وژل شوو یو سلو شلو نه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې دي.
د خبرونو لنډیز مو لانیسی اجمل اوریده. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی د اسلام آباد نه زمون خبریال احمدالله راتاوروي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې په مالټا کې شوي د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف که یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بلخوا یې د برطانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورځپاڼې لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ دا لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغرې پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولې لخوا پاکستان سره چې کومې مرستې په کار وي نو هغې کې ډېر کمی په نظر راځي. ورځپاڼه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمي توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروري ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه دې سره وکړي، چې پاکستان په خشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورځپا�ڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یوې سیمې او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټولې نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې له وجې نړیوال امن، خوشحالي او روشنخیالي د سختې خطرې سره مخ دي. په کار خدا وه چې دې مصیبت پر ضد نړیواله ورورولۍ را یو ځای شوی وي، خو افسوس چې داسې نه ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکا او د هغې اتحادی نیټو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څه واضحه کامیابی ترلاسه نه کړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي نو دې لړکې پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورځپاڼې خپله اداریه د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلی دی، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت له پکار دی چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې ولسته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالي نه ولسته هیڅ ګټه نشي رسېدې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پریس خبری ایجنس په خپل ولیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي. احمدیان د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلواګرو او هم له ریاست سره لاسو ګریوان دي. بلخو اسوسییټډ پریس خبری ایجنس بیا په خپل رپورت کې لیکي ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر هسپتال هوایی برید څو کسان وژلي وو. بریوال کاکړ تفصیل راکوي.
فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د ایجنس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری ایجنس زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموسي رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالیږي. ایجنس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1940 کې داسې قوانین جوړ سو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو ادارې چارواکي ډینس یونګ ایجنس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله ځورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستاني حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ایجنس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروونه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د ایجنس په لیکنه د احمدی ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باوري سوي چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونه سي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری ایجنس بیا په یو رپورت کې لیکلي دي چې ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي وو. ناټو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي وو او کنه 1.5. ایجنس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو رپورت لا په عامه توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې له مخې رامنځته شوی یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر طیب اردغان په داسې حال کې چې له شام سره پر پوله د روس د جنگي جهاز د وشتلو په اړه د خفګان څرګندونه کړې، د خپل هیواد دغه ګام دفاع یې کړی ده. په همدې حال کې د روسیې پارلمان ویلي چې هیواد یې حق لري چې د ترکیې دغه اقدام ته پوځي ځواب ووایي. له دغه پیښې وروسته د انکاري او ماسکو اړیکې خلپل شوي دي. په دې هکله تفصیل د فریبې ظاهر په رپورټ کې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې پوځ لخوا د روسیې جټ الوتکې د لوېدو له کبله خواشیني ښودلې ده، خو په همدې حال کې د ترکیې د دغه اقدام دفاع هم کړې ده. ښاغلي اردوغان چې نن یې خپلو پلویانو ته خبرې کولې، په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه انتقاد وکړ. تېره اونۍ د ترکیې او سوریې پر پوله د ترکیې پوځ په دې تور روسي جټ الوتکه وشتله چې ګواکې د دوی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو روسیه دغه ادعا ردوي. ترکیه له خپلو وګړو غوښتي چې روسیه ته خپل غیر ضروري سفرونه وځنډوي. بلخوا روسیه هم وایي چې دوی به ترکیه ته د ویزې پرته سفرونه وځنډوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې پرون یې په مسکو کې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې، وویل دوی وایي د روسیې مشرتابه پرېکړه کړې چې له ویزې پرته سفرونو هغه قواعد به وځنډوي چې اوسمهال یې له ترکیې سره لري. دا پرېکړه به د 2016 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د انقرې د واقعي ژمنو او اهدافو په اړه ډېرې پوښتنې لري. د لاوروف دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د روسیې د استازو جرګې یا دوما ویلي چې هیواد یې د نړیوالو قوانینو له مخې حق لري چې د ترکیې د تېرې اونۍ اقدام ته پوځي ځواب ووایي. دا خبره د روسیې د استازو مجلس یا دوما ویاند تېره ورځ بخارست ته د سفر پر مهال وکړه. سرګی ناریشکن یوه رومانیایي تلویزیون ته ویلي چې د ترکیې لخوا د روسیې جټ الوتکې ویشتل یو جرم دی او د عاملینو د سزا غوښتنه یې وکړه.
دی وی هغه کسان چې دا عمل یې ترسره کړی ځانګړي نومونه لري، هغه باید وښودل سي او سزا وویني. البته چې د روسیې لخوا به دې کړنې ته ځواب ورکول کېږي. روسیه د نړیوالو قوانینو سره سم حق لري چې پوځي ځواب ووایي. تر دې وړاندې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روسیې ته خبرداری ورکړی و چې له اور سره دې لوبې نه کوي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوه،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوه.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د ډیلی ټایمز رسپانې په لیکنه کې ډاکټر محمد تکی وایي، د افغانستان د کشالې سیاسي هوارې د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دی، او د په خبره چې دغه هدف ترلاسه کولو لپاره کابل او اسلام آباد باید ګډې هڅې وکړي. د دې لیکنې تفصیل د شاهین بونیرین اورو.
ډاکټر محمد تقی لیکي، په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ مشر په واشنگټن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورکړ چې سیمه کې د امنیت په اړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پختونخوا کوز در سیمه ته له افغانستانه د هغه 22 وسلوالو مړی راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وو. لیکوال زیاتوي چې کچره د کرخې دی اړخته د وسلوالو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازګار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وژل شو وسلوالو جنازې هم وشوې او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پر هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره د ډیرا د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د ضرب عضب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدري ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوز بیان ویلی وو چې په پاکستان کې بعد اسلامي دولت وسلوالې ډلې سورې هم پرې نږدي، نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدا ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي، د افغانستان د ستونزې سیاسي هوارې یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دی. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریځې پله رابلل شوي دي او جهادي نظریې ښه په زور کې دي. د ډاکټر تقی په خبره که دې وسلوارو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي نو دا به د ځان وژنې برابرۍ
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمين له ژوند د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتاب ته ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره، او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او سم اوریدونکو، د باختر ستوري ونیس پروگرام چې د خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار عباس محمد عابد جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو، بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادارې او مالی مرستیال زردشت شمس سره د ننګرهار د تاریخي اساسو په اړه د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په خوست کې له یوې مشاعرې نه هم ریپورت ولرو. لومړی رپورٹ ترازو تاریخ د نظم په سپو کې د هغه کتاب نوم دی چې پوهنیار سمونوال محمد انور سلطانی د افغانستان معاصر تاریخ په نظم اړولې او په دې وروستیو کې ملي تحریک په دوه جلدونو کې خپور کړی دی. تیره اونۍ د یاد کتاب مخکتنه د جلال آباد په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې حال یې په رپورٹ کې درکوو. تاریخ د نظم په سپو کې د کتاب مخکتنی دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره ګڼ شمیر فرهنګیانو او قلموالو ګډون کړی وو چې ځینو یې د کتاب په اهمیت او ګټو رڼاوې واچولې. د ملي تحریک مشر استاد محمد اسماعیل یون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل یاد کتاب ته یې د چاپ زمینه ځکه برابره کړه چې د تاریخي واقعاتو په حفظ کولو کې د نثر پرتله ساده او اسانه نظم لوی لاس لرلی شي.
هغه څوک چې د افغانستان تاریخ مطالعه کوي که په نثر مطالعه کوي دوغونه یې په حافظه کې نه کېږي، خو که په نظم یې مطالعه کړي نو دې کې هم شک نشته چې په نظم کې ځینې برخې سیقل کېږي، خو د ډېر مهارت نه کار اخیستل کېږي. تقریبا ټول پیغام یې په دې نظم کې داسې فورم ورته ټاکلی دی چې مقید فورم نه ده، لکه غزل او قصیده او داسې قافیه ختم شي. البته د دې منظم سیستماتیک ډول باندې د بېلابېل تاریخونو چې لیکل شوي معاصر تاریخ باندې هغه ټول کتابونه د استفاده کړي، دلته اخیزونه ورکړي، د اخیزونه یې په نظم ورکړي. بېرته په همدې خاطر موږ دا چاپ کړي چې یو خو خل د تاریخ له محتوا نه خبر شي، بل دا محتوا په اسانۍ سره هضم کړی شي.
د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال هم یو له هغو څخه و چې پر کتاب یې خبرې وکړې. نوموړي په خپلو خبرو کې د ځوان نسل لپاره د دغه کتاب لوستل اړین وګڼل.
احمد شاه بابا نه نیولې تر طالبانو دورې پورې او دا خپله بیا ژوندی تاریخ دی. سلطانی صاحب ځکه تقریبا دا شپږ وو پاچاهیانې خو د ده په مخکې تېرې شوي، ده په دې تاریخونو کې بیان کړي دي. سره د دې نه چې واقعا هم یو ډېر لوی شاهکار دی چې ده کړی دی زموږ د راتلونکو نسلونو لپاره، زموږ د خصوصا د محصلینو او متعلمینو لپاره دا یو لویه سرمایه ده چې دا وګوري چې هم یو ښکلی تاریخ دی او چې په واقعیتونو باندې بنا دی او هم د دې په خوا کې په نظم لیکل شوی دی او په ډېر ښه شان باندې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل په خپلو خبرو کې وویل چې خاغلی سلطانی په دې توانېدلې دی چې تاریخي واقعیات په ښه شان سره نظم کړي.
کله کله د نظم په چوکاټ کې ټول مسائل راولي سخت خبرې، اما دا هم د هغه شاعر یا د هغه ناظم کمال دی چې دغه پیښو ته ښه چوکاټ ورکړي، ځکه چې په ټولنې او آهنګینه ژبه د فکر او خیال تړون چې دی شعر دی. هر څوک دغه فکر په هغسې ټولنې او آهنګینه ژبه نشي راخیستی، دا هم کمال غواړي. سلطانی صاحب دا کمال کړی دی.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمین د یاد کتاب په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سلطانی صاحب د دغه کتاب په لیکلو سره خپل وخت د ځوان نسل د شعور د بیدارولو لپاره ورکړی دی.
شاعر او لیکوال چې کوم دی هغه کوشش کوي چې دغه سي د ادب د بیلابیلو اصنافو د بیلابیلو ژانرونو نه او د بیلابیلو صنعتونو نه په ګټه اخیستنه خپل پیغام په خوږه ژبه په هنري ژبه بل ته وړاندې کړي. سلطانی صاحب نظم په ژبه باندې کتاب لیکلی دی، په وزن سره او په سیرابوتیک سیستم باندې دا خپل پیغام په دې کتاب کې راټول کړی دی او ډېر لوی کار یې کړی دی. هر څوک خپلو بچیانو دپاره د رزق د ګټلو دپاره ورکړي. تر ټولو د قدردانۍ ټکی ما ته همدا دی چې د دا خپل وخت ملي منافعو ته ورکړی دی او د ځوان نسل د شعور
د کتاب ناظم محمد انور سلطانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د ده د زحمت قدردانی وشوه دی به په راتلونکي کې هم خپل پام دغې برخې ته واړوي.
واقعا دا زما یو ارمان و چې زه په نظم باندې د افغانستان معاصر تاریخ ولیکم. نو ما په دوه فصلونو او دوه جلدونو کې د افغانستان معاصر تاریخ د احمدشاه بابا د امان الله خان د سلطنت پورې په یو جلد کې او د دویم حبیب الله نه تر طالبانو پورې په دویم جلد کې دا تاریخ مکمل کړ په نظم باندې او د دوه کتابونو مې استفاده وکړه. دا ما لپاره افتخار او د خوشحالۍ ځای دی او سکون ورځ ده.
د مخکتنی په دغه غونډه کې د یو شمیر ښوونځیو استادانو هم خبرې وکړې چې ګردوی د تاریخي واقعیاتو په برخه کې د ځوان نسل د پوهې د لوړاوي لپاره دغه کتاب ګټور وباله. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ننګرهار هم د افغانستان د هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې اوږد فرهنګي او تاریخي قدامت لري، خو په دې وروستیو کې د دغه ولایت باستاني آثارو ته پام نه دی اړول شوی چې له امله یې یو شمېر تاریخي ودانۍ له خاورو سره خاوري شوې دي. په همدې اړه مو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ادارې او مالي مرستیال زردشت شمس سره یوې مرکې ته رابولم.
مونسب محترم، دا چې ننګرهار د افغانستان د هغو څو ولایتونو څخه دی چې فرهنګي اوزو کې شمېرل کېږي، خو دلته چې مونږ دغه تاریخي ودانۍ ګورو ورځ تر بلې د خاورو سره خاورې کېږي، د ده د ساتلو دپاره تاسو څه په پلان کې لرئ؟
بالکل، اول خو ټول افغانستان کې بدبختانه زمونږ په زرګونو هغه ثبت شوي آثار او تاریخي ابدات، په داسې حال کې چې مونږ ډېر داسې آثار لرو چې هغه د او تاریخي او باستاني ساحې لرو چې هغه لا ثبت شوي نه دي، او په ډېرو ملحوظاتو امنیتي ملحوظاتو باندې هغې ته له مونږ ګوتې نه وړو. خو هغه چې کوم د ځمکې په سر دي او معلوم دي او ثبت او راجستر دي، هغه د منځه تلو خطر سره مخ دي. ننګرهار هم د افغانستان د هغه سیمو څخه دی چې ګڼ شمېر تاریخي ابدات او باستاني ساحې پکې لرو. تاسې مخکې وویلې، زه بالکل تاییدوم. په عمده ډول کو ګورو په ننګرهار کې د سراج العمارت ماڼۍ ده، د امیر شهید باغ دی، دا ډې زیارت چې په یو وخت کې د دې سیمې په سطح باندې د بودایی آثارو او د بودایی تاریخ یوه ستره اډانه وه. بدبختانه په دغه جنګونو کې هغه مکمله بیخي زیات تخریب شو، یعنی چې حتی اوس هغه آثار هم داسې معلومیږي چې بیخي ډېر زیات تخریب شوې ده، چور شوې ده او ورانه شوې ده.
نو د دغه د محفوظ ساتلو لپاره تاسو په پلان کې لرئ؟
وزارت هر کال د هیواد په سطح یو متوازن پلان جوړوي، ولی هغه تاریخي ابدات چې ډېر ارزښت لري هغه درجه بندي شوي دي، هغې ته په کتو یو تعداد تاریخي ابداتو بیا رغونه په پلان کې نیسي. متاسفانه تاسو خبر یاستئ چې اول خو دغه برخې ته ډېر ناچیز امکانات په پام کې نیول کېږي، یعنی د دولت د ملي بودیجې په سطح دغه یو مشکل سره مونږ مخې چې زه به بیا هم ووایم چې د ملي بودیجې 0.2% صرف د اطلاعات فرهنګ وزارت چې څلور کاري ساحې لري هغې ته په پام کې نیول کېږي. 0.2% معنا ده چې په زرو کې 2 افغانۍ د ملي بودیجې د اطلاعات فرهنګ وزارت ته ورکول کېږي. نو په هغې کې دغه ټول اداري مسایل او دا ټول نور مصارفات جمع یو تعداد د عمل لپاره او د برنامو د تطبیقولو لپاره هغې ته ځانګړې کېږي. مونږ بالکل په پلان کې لرو هر کال د خپلو دغه موجودو امکاناتو په چوکاټ کې یو 8-9 ابدې ترمیم مونږ په پلان کې نیسو. د دې ترڅنګ مونږ بیا د یو شمېر ډونرانو سره کار کوو چې هغې کې مونږ د یونیسکو چې په مستقیم ډونر نه دی ولی د ډونرانو نه کومکونه راجلبی، د آغا خان فاونډیشن سره دغسې بعضې سفارتونه مونږ سره همکار دي لکه د امریکا سفارت، نو د هغې په مرسته جمع د وزارت په امکاناتو یو تعداد ابدې مونږ بیا رغو.
د اډې موزیم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړله، دا یو وخت کې د ګندهارا تعذیب مرکز و، یعنی فرمانونه به د دغه ځایه جاری کېدل، خو نن سبا کنډواله ده او د ده شاوخوا احاطه چې ده ورځ تر بلې غصب کېږي، خلک یې ځمکې نیسي. نو تاسې دا په هغه لومړیتوبونو کې نه دی نیولی چې سږ کال یا راتلونکي 15 کال کې د دغه کم از کم احاطه خو وشي؟
دا د بدبختۍ ځای دی چې تروسه ولې په دې برخه کې اقدام نه دی شوی. زما په نظر دا بالکل لومړیتوب دی، ولې حد اقل کار هم نه دی شوی، دا باید دا مشکل باید ومنو. مونږ اوس په داسې حال کې چې راتلونکي کال لپاره یو عامه کتابتون د ننګرهار لپاره نیولی دی، دا هم د بدبختۍ ځای دی چې ننګرهار د علم او د فرهنګ د یو منل شوي مرکز په توګه پیژندل شوی دی، ولی تر اوسه یو عامه کتابتون نه لري. واړه کتابتون نه لرو د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې. نو یو هم په 15 پلان کې دا نیولی، امید دی چې ولسي جرګه هغه بودیجه تصویب کړي، زمونږ په پلان کې شته دی. د دې ترڅنګ به کوشش وکړو چې که چېرته امکانات یې کم پرې لګېدل، نو حد اقل احاطه به کړو دغه د اډې میوزیم دغه ساحه ټوله، ځکه چې صرف میوزیم نه دی. ما چې د بستانشناسۍ د مسؤلینو نه معلومات واخیستل، هغې وایي چې دلته نور افریاتو ته او کیندنو ته اړتیا ده، ځکه چې دا ټوله ساحه بستاني ده، دا ټوله ساحه لرغونې ده. یعنی هغه وخت کې مې 2-3 برخې کیندنې شوې وې، د هغې په اساس دغه میوزیم جوړ شو، ولی دا ټوله ساحه کې باید کیندنې وشي. کوشش به وکړو چې دغه ساحه حفظ کړو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس خوست ورزو او لخپل همکار نجیب الله الوخیل نه د یوې مشاعرې ریپورت اورو.
د چهارشنبه په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یاد ادبی دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام په پیلیز وینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغیزمنه یاده کړه او وی ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي، شاعر په ډېره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولی شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډېرو ویناوو جالب دي او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت دی. او زه باور لرم چې ډېری هغه مسایل چې هغه د قیل وقال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر او شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي او هغه ولستا د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسونو دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شهانګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وستای او غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو موږ دا ډول غونډې ستایو که چیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سر راټول شي.
د غزلیز ماښام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول، شاعر مطیع الله تراب او طالب منګل.
په زرګي پاتې وي راځه ورسره لاسې ازاد د زورور توره پېره ورسره لیونی کېږم به آخر خو لیونتوب نه راځي ما ته د بل د بیرغ سیوري لاندې خوب نه راځي. مهمه نه ده چې غریب یم او که خان یم زه، خو په دې ویاړمه ملګرو چې افغان یم زه. لتانه بیا هېر شوي دي کاته په دیواله ز سر وهم کوټه کې دیواله په دیواله بیګا د برانه پلندو زلفو کې ویده وې راتلې مې دې کوټې منستا اوبه په دیواله کوله به مې هر شپه د ځان څوکیداری سهار به وم همدغه سې ویده په دیواله.
یو تن ظلمي شاعر سرور جان سروري د بنوڅیو په خوږه لهجه د شاهین یو شعر وړاندې کړ چې د غزلیز ماښام ګډونوالو ډېر خوښ کړ.
موته عمر په ماشومتوب کښې شروع کولې ژولې او بیا بیا ژیلې ته مې څو ورځې ستلې ژولې په یوه اختر شوې څو څو اخترینه ګډ کړ مور وچې ګډې وړې روکړلې سینځلې ژولې نیژو ته وکړه چې د کلي مسافر روولې چې مسافر به روغله مور و پرې شړلې ژولې. دغه تیربیر نه ده دا ایس چې سرخوږي جوړوي د څه وخت مخ شې په کوته کې خرڅولې ژولې.
لاهور عابد شاعر زاهد شهانګار یو کلام او رحیم سکندر بیا د دریو ځوانو شاعرانو د یوې فیلبدي همو شاعري بیتونه په ډېر ښکلي انداز ترنم کړل.
د شنو توتیانو چوغر نه خوښوي له هر آواز نه زړګۍ ماتېږي یک جوړ شور وي د ګودر په غاړه له کومې پېغلې کمنګۍ ماتېږي چاوي سپوږمۍ او ستوري نه ګوري اوس نشماري اوس د زنش نه خالونه د سین څپې پر زړه نه خرېږي هېرې د پېغلو لپټې شلونه
ولاړ په ځمکایم په لوري د اسمان ودرېږم دا کوم یو کیف دی کوم آواز دی چې روان ودرېږم.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.